په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر شپږمه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سیوی، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سیوی دي. کله چې د یو هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیرېدې. په فاریاب کې په دوو ترافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 28 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنوي ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یو پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه شوی، چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانټه پین سی وی دی. د دغه پیښو د علت په باب سینی دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصول نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یوه اسرائیلی چارواکي چې د نوم لا اخیستوي ډډه کړې، فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرترز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 25مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکی ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د څرګندو او کوټولو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د سلویشتو تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارانونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. خټکل کیږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهېدو امکان شته.
برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه وړي دي.
دا هم وړي چې په کونړ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی، او هم چې نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
په کندهار کې ځینو کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرهیي یا د اوبو څاڅکو سیسټم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار، په خپله ټاکلې اندازه باندې دا کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي.
ټاکل شوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا تامین لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. اټکل کیږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سې شنبې پورې د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری رود، هلمند، کابل، شمال او عوامو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراه، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډېر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو له خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي، سږ کال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تېره اونۍ په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی ساری کله نه و لیدلی، او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبې په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی. برساهو کې نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه وړي دي. همدغه شان د بارانو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامند دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي، او نور فصلونه یې هم خراب کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې راغلي دي چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې وار له مخه چمتووالی ونیسي، او د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې وار له مخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خورا زیات دي.
عمردل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل شوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړه سي. بلخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی، او هم چې نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي. یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور ته نه هغه زخمیان لرو بم دې کلی کی
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی وسیدونکو حیات الله دې چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته دا وختو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپنا او د خوراک څخاک هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نن دا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي، خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي، ځانونه را ورسوي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل. سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني زیان خلکو ته اړولی دی. یو کس شهید دی او همدارنګه اته کس زخمیان دي. تر شپېتو پورې څاروي وژل شوي دي او 15 پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګه 400 جریبه ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبې په ماخام د تلې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
التمو دا واقعیت نږدې نه ولیدل. په هغه کې تقریبا 400 جریبه زراعتی ځمکه خراب کړو، کورونه تخریب کړو، 15 پورې کورونه به وو. یو کس چې هغه شهید وو، شپږ کس زخمیان. سروې به هم سبا کېږي او کوم کورونه چې زیات تخریب شوي دي انشاءالله زموږ د ادارې د خوانه به دور سره کومک هم کېږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ په اړوند څو کلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکنده بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼیز ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د اکتوبر پر 15 د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دینی عالمانو په هڅو د دوو کورونو ترمنځ د 14 مخکنی دښمنۍ په دوستي بدل شو. پخوا په پښتون میشتو سیمو په ځنګړي ډول خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو ډېرې پیښې کېدې. خوس د تیر پرتله دا ډول پیښې کمې شوې دي.
دا د خوست په لری پرته سرحدي سیمه لکڼو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد د 14 دښمني د ظاهر شاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمني یې د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکڼو د زاکو خیلو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهر شاه د اکتوبر په 15 مشال راډیو ته وویل
بدی ډېر بد شی ده. موږ 12 کاله د دې ځاینه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سختې مو ولیدې او مشکلات مو ولیدل. زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوالو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې روغ وکړي او جوړ وکړي، ورورولي وکړي او د دوستۍ په ټغر ټول شي. دا د دفاع ده. یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل. ډېر د خوشحالۍ نه نیمو په سترګو نه ویښ کړتي.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس یې پکې وژل شوی و په استازیتوب یې نورګل وویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي ښه ده هر څوک یې د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده. په دا کې نستي کېدو زړه بدګای کېده. هره متضي په دا کې کېده. باید سیک دې بدی سلامن ونه وایي. کوشش باید وکړي چې بدی ورکړي شي. دغه مشرانو نه، دې عالمانو نه، دینا مک ڈر خوشولی کسان پہ گئے چی مک تے مطلب کسے وکڑے رزوئی کڑی تیری کار تو وہ خیالا بہت قلم نہ استفاد ہوا کہ نہ دے تپاق نہ کسان پہ گئے تپاق وطن نہ جڑی گی
بلور تے قومی مخاور وئی کچیر دے ٹولنی مشران دے دخمنی دے پائت رسول اللہ پارا صادقانہ حسی کبھی دے جرگو او مرکو پرانا کے دیر نا ممکن استنزی حلی دے ریشی یا تنزائی قومی مشر الحاج احمد شخان ویل
نو پدے کے دے قومی مشران و علماء کرام و وکیان چی پدے کے دیر رول پدے ہو چی دے دے چی دے کما نوستا وشوا پریکر وشوا دا دے دے مشرانو دے خدای برکات و بیا دے دے غی اخلاص و نو مونږ یی چې ارزه کې کومي مشون خلوص وو کې ډیر ناممکن جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي خلک ذهني صورت خو داسې چې دا امکان نه لري خو کله چې غی کې د اخلاص وي د دوستونو د مشونو هڅوي ان شاء الله غابیا ټولی په دوستۍ بدلی
یاد دی وی پوتیر کې پټول پختون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د ځمکو دختو غرونو سرځایونو او حتی عادي ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو درامایسته کېدو پیښې ډیر کسا هم یو شمیر کورنۍ ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پېښو رامنځته کېدل کم شوي دي
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
تکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینی اسلام آباد د امنیت د ټینګښت لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولې دي دا هم تفصیل
په پلازمینه اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینه په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلی دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی دغه غونډه د اکتوبر په 15مه په اسلام آباد کې پیل شي د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د زرګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ښار ته غځېدلې لارې تړلې دي د ټلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو د جوړېدو لپاره ښار ته داخل شي تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنې ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپوري نیولی دی پولیسو دا ادعا رد کړې ده بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبریالانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشاره سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دښمن ځواکونو د برید په څیر دی د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ د اخو ډب راپورونه هم خپره شوي دي پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرچیانو له لورې پر پولیسو اوښکې بهاوونکي مرمۍ فیر شوي دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوې دي چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې له زغمه کار واخلي په دې بیان کې د پاکستان له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو ته کښېني او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي
عمردل چې ټاکل سوی سره له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د تامین لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره له پسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپل انتظامی خیمه کې به موجود وي د غورځنګ غړو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11مه کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي د بدسل کې د پېښور های کورټ د جمی پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4م وار د خیبر د جمرود په ریګي للمه کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده تر چاپی مخ کې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل سی ویل
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې یو شمیر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرهیي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ او اوبو د سطحې ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کېږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي تر څنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوبې کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دغه غږ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مورژنه چاره بلل کیږي. له دې یوې دستګاه څخه سل جریبه ځمکه په شپږ انچه اوبو د څاڅکو له لارې اوبه کیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دغې کچې ځمکې د اوبو کولو لپاره څو برابره زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حاکمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپلو ځمکو کې قطرهیي سیستم نصب کړی دی. دی وایي د دې سیستم یو لویه ګټه دا ده چې په لږو اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال یې ډیره وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس دا ځکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکشو د تخمونه یږدو ورته، نور داسې دغه نه غواړي، خالي هغه کوډ دغه د سیستم د لارې موږ ورکو. سیستم اوس داسې پرمختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو، دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار په خپل ټاکلی اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کار یې درلود، ستړیا زحمت مثال یا ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر مصرف ته چې به حساب کوي ډېر وساده مزکه اړول کیږي خالي په پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطرهیي سیستم اړولې وای، د قطرهیي سیستم یو لویه ګټه ده چې له یو نه بعد څخه بل ته ناروغي نه انتقالیږي، او د دې سیستم له امله اوبه یوازې د نباتاتو ریښو ته رسیږي چې له یوې برخې څخه بلې ته د ناروغۍ د خپرېدو چانس له منځه ځي. عصمت الله زیاتوي چې د قطرهیي سیستم له لارې کیمیاوي سره او دواوې په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکۍ لري جلا چې هغه ټانکۍ ته انبار کوډ دوا دا هر شی سي د کیګډیږي جلا ټانکۍ لري چې وال د فر اخلاص کې دا د سرګټ کې بیا د هغه وروسته وال اخلاص کې خودی عمومی ماده ټول چې څلور جریب مزکه ده موږ غواړو چې هغه څلور جریب تیواری انبار علاقو هغه وال د خلاص کې دلته دی انبار یا کوډ دوا تر سره ګډه کڼور چې د علاقې د بوټي بیخته انبار زی نه انبار ځای کیږي نه کوډ ځای کیږي نه وب ځای کیږي دغه وب ټانک او کوډ دواړه زی هغه مزکه کې سي کم بوټي ده دغه بوټي بیخته دغه وب ورزی.
په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د اوبو سطح په ډېره چټکۍ سره ټیټیږي، او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرهیي سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي تر څو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپلو کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطرهیي سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریبه ځمکه د دې سیستم تر پوښښ لاندې راوستې ده. د دې شرکت مسؤول محیب الله هوتک وایي په کندهار کې د اوبو د کمښت له امله د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطرهیي سیستم چې ورته ویل کیږي دا د بزګر لپاره هم ګټور دی، ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرضونو څخه ساتي، او بل خاصه ګټه د اوبو د سپما ده. یعنی دی کولای سي په یو دوه انچه اوبو باندې چې هغه ډریپ سیستم ونه لري یو جریب ځکه اوبه کې کچیر دی د جریب سیستم یا د کتری سیستم ورته برابر کی دی د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریب نور اضافه هم زکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالی او د اوبو د ټیټې سطحې له امله د اوبو سپما یو جدي اړتیا ګڼل کیږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطرهیي سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولای سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډېر اغیزناک ثابت سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپل ځمکې د خړوبولو په برخه کې لوی مرسته ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
کچېره د غزمر راسته مسولینو ورسېږي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډېر په سختۍ کې ژوند تیري ډېر په پریشانی کې ژوند تیري کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسې ته سرپناه درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه در رسوي، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښي او سامانونه ګرد خرڅوي، دوه لاس دوه پښې له هېواده وځي، یو خو روزګار نشته، په روزګار بسېره په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چېرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دالته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چېرې دا غږ تر یو ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
او د تریشل دجار تریشل وخت دی، طالبان پکور پکور ګرځي وشر ټولای تدریس چې طالبان راغلی دی مسلورم کال دی. آیا دی قانون سره کومه د سری ور هغه ته هم به دوا ور کوم مرسته کوم کړي دی؟ بد دی موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ور کړي، اوس دی وشر ټولای دل هو غریبي او غربت او خلاو درځي درته دی.
د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه دغه لرمه چې باید اتلس کالیو چې عمر کم وي، هغو ماشومانو ته چې نه موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په اورزګان کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. په اورزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پخوا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړې، او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نشته.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤل هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلې چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اورزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو لاړخه پر ځان بسیا دی، او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راسي چې نور ولایتونه به زموږ د اورزګان په چرګانو باندې چلي. یعنې اوس موږ هیڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو، موږ د دې وخت خپل تولید کولای شو، د دې خپل اورزګان.
دا بیا داد محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړی، د چرګانو فارم ته یې مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستاني کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو. دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي، اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې پخوا په ګرده تیرې کې دوه فارمان ول، دا زموږ د شرکت، اوس په دې تیرې کې درې شرکته دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو چې هغه مثال ما تاته وویل چې زر روپو فارم به جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږو زرو ده جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې ځم جوړوم بل هم جوړوي، بس ګټه کوي تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښي چې څلور نیمې کیلو کېږي په څه باندې اووه سوه افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي، او وایي نه غواړي چې بهرني هیوادونو ته ولاړ سي. دی وایي که چیرې دولت یادو فارمونو ته توجه زیاته کړي، نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم زیات سي، او موږ ته به د کار زمینه برابره سي، او موږ ته لس دوله زره روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخواه راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، موږ کې برابرېږي.
دا وي په دانه او په هر څه پوهېږي، په لویشته پوهېږي، هغه بیا موږ کولای سي په وخت په چېرې دوه سره ځان موږ کې استاد کړي، نو دوه کسه او یو استاد د کار سره کولای سي. او که هغه بل فارم چې بیا هغه دی، هغه یو کوچنی دی، ډېر دی، نو هغه یو استاد یو شاګرد ته غواړي.
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هېوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چا ته چارج ووځو، اوس څه به هم خلاصو چې د بل هېواده سره ځي، نو هغه در ډېر ښه ده چې خپل حلال چرګان موږ ته وروځو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې پنځه شپېته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري چې لسګونه بیکاره ځوانانو ته په پښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې هغه هم 10 دقیقې دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلی سئ.